سلام نو وخت مو بخیر خرخلاست دی محل خبرونه ته د امریکا د کورونی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د زورکونه میشو فنن لپاره د موقتی خوندی وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورونی امنیت وزیر کریستینو پیو بین کویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانان د موقتی خوندی وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه لیدوم ویل چې د افغانان لپاره د موقتی خوندی وضعیت برنامه به د می په شلمه پای ته ورسیږي او دغه لغوه دلبه د جولای له 12 می اسخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برنامه د غو بهرنی وګړو لپاره ده چې د جګړې طبيبي خو یا نور غیر عادي شرایطو لامل نشي کولای خپل وطن ته ستنه شي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د دوشمې په ورځ تورخم کې یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس پاڼه پیو پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ. خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. پورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول و. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خندونو لري کولو او له کډوالو سره د سم چلن په اړه بحث شو. لغه وخت رئیس چې طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل، طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوزل نه ختی کړی دي. دا نه ختی کله ناکله د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. تاکل شي د چنن د پاکستان په پلازمینه تاشکان کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور پرون له کابل تاشکان ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې وایي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ایزې همکاري پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. تاکل شي د تاشکان په دې غونډه کې د پاکستان، قزاق سان، ترکمنستان، روسي او د سیمه دیش مې نورې ودونو وزیران همدارس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 10 او 20 ملي متر ترمنس تمکیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیز، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې 50 خطر او 1 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه لا اوسه څخه ټیټه ده. د دې ادارې په وینا وچکالۍ په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نارندرا مودي پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د هر ډول ترګریز بریټ له پیلولو دی ډډه وکړي. مودي د دوشنبه په ورځ په تلویزیونی وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودي لمړنۍ ایت څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترګرو پر مرکزونه شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزه وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي دي چې هغه ځایونه چې تیرونې د هند لخوا پر بریچ وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد وروسته د هند لومړي وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبرم دا چې د قبرز کډوالو براسیل وزیر وایي سوریه موافقه کړې چې خپل غد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ ویل چې د کښتۍ چارې وایي دیرش سوریهي وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیزو تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د افتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دغه کډوالو بیرته ستنول ودروي چې هڅه کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ستنېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لرم ګرانوز د کون کوچی ټوله بجو روغ او صحت مند بو سي. زه ستاسو شوون کې یو ځل بیا تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کښې موږ او تاسو ویله چې د هغوی شمیر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاوو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنې که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنې ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنې د دوی د ټکرونو شمیر دغورو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هره ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چیرې دلته د هایدروجن ګاز د آیودین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیډاید، خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوي دی یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چې کیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دوی ته څه وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لاس ټکرونه څه سوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لورې څه سي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه سي برابر کړل سي تر څو هغوی څه سي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه سي لاسته راسي، یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده، چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یوه اندازه انرژي، یعنې سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یوه اندازه انرژي هم ولري، یعنې انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې څه سي ترسره سي یا تعامل منځته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي، چې موږ او تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې ده هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره، ځینې لاملونه چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چش کیږي زیاتیږي. یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چش کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ. که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دی چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کیږي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي، حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. زه ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوي چې هغه نیمګړتیاوي په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوي درلودلې، چې هغه نیمګړتیاوي موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو مواد لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې وه سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختي سره په نظر کې نیول کیږي. یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. سلرم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې، چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کښې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملات کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کیږي. یعنی په عمل کې دغه کټلست چې د خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین، خپله د یو کټلست په توګه په دوی په تعاملاتو کښې وکارول سي، خو دغه عنصرونه که چیرې وګورو یو اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بڼه ازادیږي. یعنی انرژي یوه اندازه چې کوي ازادوي، چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالې مالیکولونو د اړیکو د پریکیدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي. چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یو ښه زمینه وه چې موږ او تاسو ویل چې خپل کټلیس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کیدلو لپاره د کټلیس شتون ډیر مهم و. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلیس چې ده په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم متجانس کټلیس ده او بل غیر متجانس کټلیس ده. متجانس کټلیس زده کوونکو هغه کټلیس ته ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کیږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلیسونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپل لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کې په اسانۍ سره ترکیب سي. چې دغه ډول کټلیسونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي او دوی به په دوو قوو وو چې یو هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده، چې د واندروالز قوه او موږ تاسو په تیرو لوستنو کښې لوسته ده. ګرانو زده کوونکو، د کټلیس دا دوه ډولونه موږ او تاسو په یو مثال کښې هم کرو، چې په هغه مثال باندې موږ او تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیسونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویله چې کټلیس شیشې ورته ویل کېدله په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستله خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې کټلیسونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنې لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شي کېږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کېږي، د دوی ترمنځ یو متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیس یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل څه شي کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلیسونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو څه شي کوي تعامل کوي، یعنې دلته کټلیس شتون نه لري. یعنې دوی څه شي کېږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي څه شي وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي. نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکسایډ د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلیس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، بیا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې څه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې د تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ، نایتروجن د مونو اکساید مو څه شو کړ دلته د یو کټلیس په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ هغه کټلیسونه څه شي د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسي تاسو وګورئ، د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د که چېرې وګورو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي تر څو دوی څه شي سي په کاربن ډای اکساید، او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي اوبه په لاس راکړي. دا د که چېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګاز چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي. نو که چېرې د کټلیس په شتون کښې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل څه شي اوسي چټک اوسي. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال ده د ذرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي. لومړی، د ټکرونو شمیر باید زیات وي. دوام، د ذراتو لوری نیول باید ټاکل شوی وي. جیم، د ذرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیاته وي. دال، ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال، کټلیسونه د تعامل په یو پړاو کښې په لګښت رسول کېږي او د تعامل په بل پړاو کښې کټلیسونه مصرفېږي، بېرته تشکیلېږي، له منځه ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بچو روغ او صحت مند به استي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته شراغ لاس وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دو اویمې صفې څخه پیل تر دو اتیمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو تر منځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنې تیل جوړوونکي، یعنې دا چې دوی تیل جوړوونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سي این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو تر منځ یا د کاربون د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ ورته سول چې یو ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکی ده. که چیرې تاسو دته وګورې، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 1500 درجې د سانتي ګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادېږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړې جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کښې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنې څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پي دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پي دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنې د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره چې دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنې کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د القانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې چې کوو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي. د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د معاونزې نوم اخلو، او بالاخره په اخر یا په نتیجه کښې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای این ای پر ځای باندې د ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی د مرکب پر څلورم کاربون باندې شماره ګذاري څخه وروسته وینو چې یو میتایل ګروپ عوض شوی یا معاویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلورم کاربون باندې د میتایل د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، وایو چې پر څلورم کاربون باندې میتایل هیگزین. او په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته، که چیرې وګورو، لومړی اور زنځیر انتخاب کړ، او د دوی د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او شماره ګذاري څخه وروسته په دوام کاربون باندې موږ او تاسو وینو چې یوه معاویزه ده د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چې شته هیگزان، ماضي د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه ورزده پکې، وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل هیگزین، او داسې نور سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو ایزومیرو وایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د پدوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپله د پخوانی طریقو نومې شودنه و، چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دي یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط، یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوهمه طریقه د زیټ ای یا هم نوې فضايي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي، یا د فضايي زمیرې په نوم سره هم یادېږي، چې په دې دا زمیرې چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي، چې په دې ځای کې کچیرې موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیرې چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري، دا رنګه جوړښت د زیټ ایزومیر وایي. ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې معنا یې یو ځای والی، یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیرې چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بېلابېلو لورو باندې، یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري، هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په توګه په نوم سره څه شي کېږي یادېږي، چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو، او دې چې ویني یو له بل سره جوړستیس فورمولونه یو شان، خو یو له بل سره څه شته، یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي، او لورې یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو، بیا وایو چې دا څه شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو، چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص دوه ګونې اړیکه لري، نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص د دې شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې، او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري، او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دي، خو ځانګړی بوی لري، او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي، یعنې په اوبو کښې په کمه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته. دا چې دوی چې دی خپله د دو دوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضايي ځایونه ټاکي، نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط ته پاسه د دواړو اټومونو هستې څه شي کړي دي او له بل سره نښلولي دي، او د دې تر منځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه څه شته شتون لري، نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی تر منځ جمعي تعاملات ترسره سي، نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته، چې موږ او تاسو وینو کچیرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن سي، موږ او تاسو څه شي په لاس راکوي ایتان په لاس راکوي، یعنی کچیرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګرید کښې تودوخه ورکول سي، او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په څه شي باندې بدلېږي، په ایتان باندې بدلېږي، یا هم ایتان لاس ته راکوي. او کچیرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو، یعنی اکسیدایز کېږي، دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي، او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه شي وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو کچیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېل مرکبات ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځېدونو څخه په پایله کښې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلې ده، اوبه لاسته راغلې، او انرژي ترې څه شوې ده لاسته راغلې. خو په عادي شرایطو کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې څه شي ترسره شي. او که چیرې وګورو، موږ او تاسو ویلی چې دوی کولی شي په اسانۍ سره په بېلابېلو لارو سره څه شي دوی اکسیدیشن شي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي، د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو، چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي، په پایله کښې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي، چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي، او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره، همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي، د ایتلین پولیمیرونه څه شي کوي ترې جوړوي. هغه شي لمړی الکین د مونومیر په نوم سره او د پام دې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د وی برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو لاړیک څخه جوړ شوی زنجیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو پام دې ترتیب سره کچیرو ګورو د دې عمومي فرمول د CH2 رابطه CH2N عمومي فرمول د پام دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سی یا هم پولی وینایل کلوراید کچیرو ګورو د پولیمیرونو عمومي فرمول پر اساس به دې ترتیب سره شودل کیږي او دوی چې د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو، الکینونه چې دي د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دي کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول، یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي، او لوی اولوفینونه چې دي هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي، نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې دا سوینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي، او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه رادیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې، او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتي ګرید تودوخه ورکړل شي، او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور نور په شتون کې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو، او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ترې لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده، او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي، او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو ایزومیرو درلودونکی دی. او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي، او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چش شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی، آیوني. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ SP3، 4SP3 او SP2. د الکینونو دوه ګونی او درې ګونی اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان، او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خپرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شو، نو په پسرلي کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شعارونو کې څرنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازدونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلي کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه دسی ته هر وخت غوړی نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا دسې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري سي په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او که کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینوو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای سو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای سو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې. خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او برت دیدی لیرون یا لپادشون و نه بیاده پا خورا بندی بندی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که کونه که وزن خلق دوم را پا هوای لری لوگون استفاده که وستون زی پا خارو که دی دیدی سر پسان که سی بیترین کار کولی سو دی کال سر در پا دی وقت که در پلاستیک نه کم استفاده و
مدخق سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټه هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د هلته ورواچو پرېدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني، حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی سو همالته وساتو.
یعنی وبخښئ، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوای شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل به راتي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي. دوی یوه آزاد ساحه لري دوی پر د پډیر خشکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينه سزایی که ال دیوا چې دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولې وړو کې مدیریت غوړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا کو څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سهم واخلي لدينه سي دغه
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولش ته استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای او تویل د حیواناتو نو دغه سړی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیر عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې سې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سې دغه د کوشترګانه سې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچېری هغه ریسایکل او بیا استفاده او د شایم کچېری زموږ یو ډول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدل کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سلده د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز تر کېږي بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ وادوال باید حداقل ماس اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک نه سي کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دا کچیره په وړو وړو غټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل خره وړي بدن ته دا بیا ویلې کیله ته به مختلف نور استفاده کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند پیپسی و د نورو قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد
وری دا مواد غیر عضوی عضوی مواد سری دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې چې مدیریت سی دا فقط د مخ اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي که چیرې تاسې دغه خالی قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشهی بوتلو نی دا غطول که چیره پا علایده جی که مگه پا کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیدا انتقال کی دا پر پا دیده لپارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینون پا دی برخی که کار کرده ویسی دا مواد به خار طولول خلقو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نه شروع شي او بلاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي او په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ما ته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مه ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو کوم مناسبه استفاده کده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه منبعد عاید وه ولی اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ور صاحب، چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زباله مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسی کهیه، پا ولی دا پا خط که داسی نده. دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره اوتا اوپرا دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری اغا ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بنده کنی، دا اغا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که پا تر کرده برد تر کرده، دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بلاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي د غټو خارو اوسېدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ دي، لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي، که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي، او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بلاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره، یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي، خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او د ډیره زیاتې اوبه کې مصرف کی ډیره نورې لارې دي اوبه دې د درست استفادې لپاره سیسمو یو ډول باید غته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا کچېرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې سیسمو له اوبو استفاده کوو که اوداس کوو که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي ځنه ډېرې لارې دي او ډېر ښه طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشي کوي خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي یعنې اوبه باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کنه لري اکثره ماده سي لیدلې دي چې اصلا هغه خاور کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوړوالی دومره زیات وي مګر زموږ د وادوال بیا موږ ورکی هغه ګټه نه کوي
او یې غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه ورکی چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاور جذب یا تبخیر کیږي خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولای شي خصوصا د کور په منځ کې اغه د اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځینې تاسو ورسې د اوبو نلکی سي دي د لیک له دنه اوبو څخه چې فکر کوي چې په یو ثانیه کې یو څاڅکی اوبو توی سي دی ونال نه دا په همدې دوامدار شکل باندې څومره اوبو ځای
څومره اوبو ځای
د دې زیات هغه د خصوصا مثلا چې موږ تاسو سره ځان مزو اکثره خلک د سي خصوصا په خاريو کې نو خوند ورکی چې ګر مو بولاند ولاړ یو په راخو سي د لذت وري او دې ته فکر نه کیږي دا اوبو د ځای کېږي برته دا د موږ له لاس ورکو یا د کالې منځلو یا د لوخو منځلو کې پښ پښانې کې ډېر زیات یو ځای کېږي حضور خو دا ټول مسائل یا اکثره خلک زغور مالیدلې دي خپل ویلې په وګو منځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د وګو پایپ ورته نیولې بس منځي نو هغه څه وڅې برته ما څه کیږي د دې لپاره چې موږ خاور ډېر زیات لرو ګرد ډېر زیات روشنی ځای کامل لرو یعنې دا د سیندې د لکه زنجیر باندې د شیبر سره چې دا یو بل سره تړلې دي کې مسلې باندې بس به دا ټول بیا سره راټولې
متخخ سب پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واوره واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطح وب اور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه نه
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نور ښارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي سیمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلي ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا هغه ډېر پیسې دار دا داسې ذهنیت په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو له ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاوو ته مسیر ورکو او د اوګو الته ولاړ سي هدا قال مثلا 2 متر جوړه دی جوړه دی نه تر پتر ولري او 2 متر جوړه په دغه کې ډيري ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او بو کچره ذخیره کی د دې باران او بو او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دغه محل کې د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي د اوبو ساته د مزکی لاندې دره پورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه 2 متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه ام دې تور برابر کې حتی د دې څاکو بچی د دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورت شي او وبس زیات شي پکې څنګه هم داسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کله په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې دغوم له وبس ذخیره کې